سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريدا سيال د امير احمد صفي د تخنيکي چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان په خاني ولسمشر حامد کرزي د کوچني اختر په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ د پیغام پترڅ کې یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ د خونځي او پاتونو د دروازو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. ښاغلي کرزي نن سهار په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر لیکلي، افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ټول پکې په مساویانه توګه د اوسېدو حق لري. ښاغلي کرزي ټینګار کړی چې چیرته غواړو چې خپلواک آباد او مترقي هیواد ولرو، نو لازمه ده چې د هیواد د بچیانو نجونو هلکانو تعلیم اساسی او جدی پاملرنه وکړو او ژر تر ژره د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزو. د افغانستان پخواني ولسمشر ورته غوښتنې مخکې هم په کراتو کړي، خو طالبانو تر اوسه له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ دا لګول شوو بندیز د لرې کېدو لپاره کورنیو او نړیوالو غوښتنو ته هیڅ پام نه دی کړی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د هغه راپورونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې چې وایي طالبان په پام کې لري چې په ټولنیزو شبکې فیسبوک په افغانستان کې بندیز ولګوي یا ورته لاسرسی محدود کړي. د کمیټې له طالبانو غوښتنې دي چې له دغه اقدام څخه ډډه وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د آسیا پروګرام تنظیمونکي بی لی ای په یو بیان کې ویلي د فیسبوک بندول یا ورته لاسرسی محدودول به په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر بیان ازادۍ یو بل ساروی. د غیب خبره د 2020 کال راهیسې لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د فیسبوک په ګډون نور ټولنیز شبکو هغه تشه ډکه کړې چې په دې هیواد کې رسنۍ او د ځپونکو اقداماتو یا نورو لاملونو له امله تر شا پرېښي دي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر نجیب الله حقانی په دې روسیو کې د افغانستان د یو خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د دې وزارت د څېړونکي ډلې د فیسبوک د منډولو یا د فعالیت د محدود لپاره یو پلان بشپړ کړی دی. ترکیه به تر هغه چې په غزه کې اوربند نه ویلان شوی د اسرایلو د 45 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. د ترکیه د سوداګرۍ وزارت نن سه شنبه د دغه اعلان پر مهال د هم ویل چې دغه اقدامات به سمدستي عملي شي. انقره د اسرایلو پر صادراتو د بندیز اعلان روسه له هغه کوي چې اسرایلو غزې ته د حواله لاري د مرستو رسولو په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه. د ترکیه د سوداګرۍ وزارت ویل چې په دغه بندیزونو کې به د اوسپنې او فولادو محصولات ساختماني او نور شنونه شامل وی. د ایتالیا پولیسو د اسلامي دولت ډلې اډایش سره د اړیکو په تور د تاجکستان دی وګړي د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د ایتالوي رسنیو د راپورون لمخې دغه 23 کلن الهام سیرو حمزاده خودل شوی دی. د راپورون پر بنسټ هغه پرون دوشنبه له هلند څخه روم ته له رسیدو سره سم نیول شوی. د الهام پرون دغه کس د تاجکستان د حکومت په غوښتنه نیول شوی. د نه دیول شوی چې دغه تاجکستاني وګړي به د مسکو په لمن کې د کنسرتونو په تالار کې په بریت کې ښکیل وي. د بریټ پاتری مارچ میاش کې وشو چې له یو څل سلويخ ډیر کسان پکې وژل شول او د بریټ مسؤلیت د ایش وسلواله ډلې ومانه. او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي وايي پیکینګ به له مسکو سره ستراتیژیک همکاري پیاوړې کړي او دواړه به د دې خبره د انصاف او عدالت تر خوا ودرېږي. وانګي د څرګندونې نن سه شنبه له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د کتنې پر مهال وکړي. لاوروف له چین څخه د ورځنی کتنې په ترڅ کې د پیکینګ ته رسیدلی. دغه سفر داسې مهال تر سره کیږي چې په اوکراین کې د روسي جګړه روانه ده او چین او روسیا غواړي په خپلو کې اړیکې لا پیاوړې کړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل راهیسې د مسکو او پیکینګ ترمنځ اړیکې لا پراخې شوې دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستان د راغلو کډوالو سره دا ویر رامنځته شوی چې په افغانستان کې پولیو باندې ماشومان اخته شي. دا چې ولې دغه پولیو مرض د کډوالو ځان سره له پاکستان راوړی دی یا که په افغانستان کې له پخوانه هم و، او ولې د دې ویر ډېره شوې ده چې ماشومان به اخته شي، په دې درته وړاندې راپور لرو. نور جزئیات به هم په دې اړه درکړو چې واکسین ته یې لاسرسی اوس شته که نشته. ده همدارنګه دا چې سبا اختر دی، نو د اختر په اړه باندې به هم تاسو ته چې خلګو ورته څه آمادګي نیولې ده، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې امنیتي تدابیر څنګه دي، په دې هم درته جزئیات درکړو. په دې اړه چې له افغانستانه بهر ځینو سندرغاړو کنسرتونه پلان کړي. دا چې دا کنسرتونه په کومو هیوادونو کې دي په دې هم درته جزئیات لرو. کندوز کې ماشومان وضعیت ته هم تم کیږو.
پلاستیک فلوچکه پلان مسافه ده نو زه شپږ ډوډۍ را خاطره ځم سبا یو بجې راځم ماښام به تر راځم
نور مطالب هم شته ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي وروستیو کې افغانستان ته له پاکستان تللو غیر واکسین شوو افغان ماشومانو په دې هیواد کې د پولیو د خپرېدو خطر ډېر کړی. د اندېښنه د پولیو د له منځه وړلو د بیړنۍ کمیټې په 13مه غونډه کې مطرح شوې. ډبلیو ایچ او د دې کمیټې له غونډې وروسته پرون په یوې اعلامیه کې لیکلي په افغانستان او پاکستان کې د وحشي پولیو ویروس د پام وړ پرمختګ کړی. د شدت ډول ویروس ته ورزو په دې راپور کې تفصیل اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستان څخه افغانستان ته د افغانانو بیرته ستنیدنې د پولیو وایروس د خپرېدو په برخه کې هغه ننګونې نوري هم پیاوړي کړي چې دا هیواد ورسره لوړاندې مخو. د دې سازمان د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې په خپل تدیر شمه غونډه کې له دې ننګونو یوې له پاکستان افغانستان ته د غیر واکسین شوي افغان ماشومان ستنیدنه بللې چې د دې کمیټې له قوله په دې هیواد کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر ډېر کړی دی. د دې کمیټې په اعلامیه کې چې د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبره کړې راغلي له پاکستان افغانستان ته ورستیو کې د ستنو شویو نږدې شپږ لک افغانانو په منځ کې دوه لک غیر واکسین شوي ماشومان شته چې د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې د دې وایروس د مخنیوي په برخه کې د سیمه ییزو لاسته راوړنو پر وړاندې لوی ګواښ بولي. په اعلامیه کې زیاته شوې داسې شواهد شته چې د 2023 کال په ورستیو کې د افغانستان دننه د پولیو ځینې داسې ډولونه کشف شوي چې له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو لخوا افغانستان ته انتقال شوي دي. د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې په دې هم اندېښنه ښودلې چې په افغانستان او پاکستان کې د وحشي پولیو وایروس ډول د پام وړ پرمختګ کړی او تر څنګ دا ګواښ د افغانستان له ختیځه ټول هیواد په ځانګړي ډول کابل، بلخ او جنوبي ولایتونو ته خپرېدو او ډېرېدو په حال کې دی. د طالبانو حکومت د امنیت روغتیا وزارت وایي شرافت زمان او د دې وزارت د پولیو د لمنځوړو د ملي بیړنۍ عملیاتي مرکز مسؤول نیک ولی شاه مومن د اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. بلخو د پولیو او ساري ناروغیو د کنټرول کارپو کمال شاه سید افغانستان او پاکستان ته د افغانانو ته ګوراتک د پولیو وایروس د انتقال په برخه کې لوی خطر بولي او اندېښنه ښایي که د واکسین ورکولو یو منظم میکانیزم جوړ نشي احتمال شته چې دا ګواښ لا ډیر جدي شي.
افغانستان کې پولیو لمنځه وړلو پروګرام له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو لپاره باید یو ځانګړی برنامه ولري. کومو سیمو ته سفر کوي، کومو سیمو کې میشت کیږي، هلته به کله دوی کمپاینونه پلانوي، نو دا خلک باید له دوی سره په لیست کې وي هلته چې بیا هلته دوی د واکسین نه پاتې نه شي. یا دا د په افغانستان ته د راتک په وخت کې تر وخته چې هلته کمپونو دوی ته جوړ شوي په کمپونو کې وي دوی باید په دوامداره توګه واکسین شي.
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټول یې په ختیځ ننګرهار کې دي. په همدې حال کې د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټه وایي دوی هڅه کوي چې د واکسین له لارې د پولیو ګواښ راکم کړي. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان او پاکستان کې د 2023 کال له جنوري تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 115 اویا میلیونه دوزه واکسین د تطبیق لپاره پلان شوی دی.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
یو شمیر افغان سندرغاړي وایي د اختر په ورځو کې ځانګړي کنسرتونه او هنري پروګرامونه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په دغه هیواد کې پر موسیقي بندیز لګېدلی. د جمهوري نظام پر مهال به د اخترونو په مناسبت په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې د بېلابېلو سندرغاړو لخوا ځانګړي کنسرتونه جوړېدل. خو دا چې دا ځلې د کنسرتونه چیرته جوړ شوي دي او د کومو سندرغاړو لخوا په دې راپور کې اورو.
یو شمیر افغان سندرغاړي وایي د اختر په ورځو کې د اختر ځانګړي کنسرتونه او هنري پروګرامونه نه لري. د دوی له ډلې مهدي فروخ ازادي رادیو ته وویل:
عید بر تمام ملت افغانستان تبریک میگم.
زه د افغانستان ټول ملت ته د اختر مبارکي وایم. د اختر په شپه د سویډن په پلازمینه او یوټوبري ښار کې 1213 کنسرتونه لرم.
12 او 13 درم.
په ورته وخت کې په امریکا کې میشته سندرغاړې نغمه هم وایي په اختر کې له نورو سندرغاړو سره یو ځای اختریز کنسرت لري.
دا اختر په څلورمه ورځ می کنسرت ده په سان دیاګو کې. نور هنرمندان ما سره دي، زه یوازې نه یم.
تاکل شوی دی افغانستان مشهور سندرغاړی جاوید امرخیل د اختر په دویمه پنځشنبه په قطر هیواد کې کنسرت ولري. نو موړی چې په پاکستان کې هم ډیر مینوال لري. ازادي رادیو ته وویل چې دا کنسرت به د جنت افغانستان په نوم د آبادۍ او د ارزښتونو د یادولو له پیغام سره ترسره شي.
لدی کنسرت په موخه دا چې ټول مسافرو وطنوالو ته، بالخصوص ټول پښتنو ته، ټول افغان ملت ته د سندرې له لارې د وطن د آبادۍ پیغام ورسوو. هغوی ته وطن وریاد کو، ملي ارزښتونه وریاد کو، او د شعر، ادب، هنر، موسیقي له لارې دا خبره وکړو.
پخوا به د اخترونو په ورځو کې د افغانستان په ملي او خصوصي رسنیو کې د موسیقۍ ځانګړي پروګرامونه نمانځل کېدل، خو اوس د طالبانو حکومت په هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو، خپرولو او اوریدلو بندیز لګولی، او ډیری هنرمندان او سندرغاړي له افغانستانه وتلي دي. د څوارلس سوه لمریز کال په اوړي کې واک ته د طالبانو تر رسېدو وروسته د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ په سلګونه زده کوونکي، استادان او کارکوونکي له هېواده وتلو ته اړ شول. لومړی قطر او بیا پرتګال ته ولاړل.
په راپور کې مو اوریدل چې له هېواده بهر یو شمېر سندرغاړو د اختر په مناسبت ځانګړي اختریز کنسرتونه په بېلابېلو هېوادونو کې جوړ کړي دي. بل پرلاوه بیا په اروزګان کې د کوچني اختر پر رسېدو سره امنیتي ګارنیزیون جوړ شوی دی. ارزو له دغې ولایت څخه ده چې طالب چارواکو دغه اختر ته څومره امادګي نیولې، په دې راپور کې اورو.
دا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار دی چې د اختر پر نږدې کېدو سره د نورو ورځو په پرتله پکښې کې ګڼه ګوڼه څو برابره زیاته سوې، او د اختر په شپه خو تر سهاره یې هټۍ خلاصې وي او په ډېر جام او جوش کې وي. کله چې په ښار کې د خلکو شمیر زیاتېږي، نو دا معلومه خبره ده چې بې نظمي هم ورسره رامنځته کېږي. خو د اروزګان ځایي طالب مسؤلین خبر ورکوي چې دوی د خلکو د امنیت او د نظم د کنټرول په موخه په ښار کې امنیتي ګارنیزون جوړ کړي. د اروزګان ولایت د امنی قومندانۍ ویان بلال روزګانی وایي
په ترینکوټ ښار کې پر مهمو نقطو باندې زموږ د سرور اورګانونو ګډ ګارنیزون ګزمې او ثابت سیار چکمنټونه لري. امنیتي هڅې مو لا هم ګړندۍ کړې دي. انشاءالله هڅه کوو چې زموږ هیوادوال یو سوکاله او ښه اختر تیر کړي. پولیسو ته مو دا پیغام دی چې دوی د اختر شپې او ورځې په خوشحالۍ کې تیرې کړي، یو له بل سره مینه او ورورولي اتحاد وکړي، مغلوبه جنګونه یا جنجالونه د ښار کې دا ونه کړي او د خپل وسایت سره احتیاط وکړي.
د اروزګان ولایت اوسیدونکو وایي چې د اختر په شپه او ورځو کې د نورو ورځو په پرتله په ښار کې ترافیکي او جنایي فیش زیاتېږي، او د طالب مسؤلینو غوښتنه کوي چې د اختر په ورځو کې د امنیتي تدابیر زیات کړي. دوی له خلکو هم غواړي چې د میلو نظم مراد کړي او د ځان او نورو خلکو خوندیتوب ته ولیت ورکړي.
د اختر په شپو ورځو کې خلک د موټرسایکلانو موټر زغلي ځانونه په خوري، تقریبا عقلمن سړی نه زغلي، بیا عقل سړی زغلي، دا کارونه باید ونسي. ما د ټولو ورونو څخه دا غوښتنه ده چې هر یو باید خپل د ځان سره رایو فکر ووي.
اول خو زما غوښتنه داسې ده چې باید چې موږ ته په اختر کې امنیت نور هم ټینګ سي، د جنایي جرمونو مخنیوی وسي، د ترافیکي پیښو مخنیوی وسي، او زما د ولس څخه دا درخواست دی چې دا کوم خلک چې مطلب دغه موټر سایکلان چلي باید چې احتیاط وکړي.
د دې ترڅنګ د اروزګان د اطلاعات او کلتور رئیس کاري اغا ولی قریشي بیا له خلکو غواړي چې د اختر په شپه او ورځو کې د شرعي اصولو مطابق میلې ولمانځي.
د خلکو څخه ما هیله دا ده تمام دا ده چې هغه دغه میلې یا دغه اختر هغه د شرعي چوکاټ سره سم، د شرعي اصولو سره سم خپل هغه اختریز مناسبات ولمانځي، او هغه خپل هغه اختریز کلتوري میلې ولمانځي. باید شریعت په نظر کې نو خدای نه کړه که غیر شری عمل زموږ تاسو ځوانان تر سره کی زموږ تاسو فیصله باندې نور میراوال تر سره کی
دا فداسیال کې د چ پورزګان کې هر کال د اختر په میلو کې ګڼ شمیر ځوانان د ترافیکی پیښو لامل ژوند له اسور کوي او یا هم ټپیان کیږي.
اوس به هم د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو چې هلته څه باندې 400 کورنۍ ورسره چې یتیمان، کونډې او مالان پکې شامل دي د خوراکي توکو مرسته شوې ده. د شپې د خوراکي توکو کې کوم توکي شامل وو او همدارنګه د کوم موسسې لخوا شوې په دې راپور کې اورو.
د ایچ ایچ آر ډی مرستندوی موسسې یو تن مسول پاچا خان الفت د مرستو د اندازې او نوعیت په اړه وویل:
دغه مواد چې هر کورنۍ ته موږ ورکو 50 کیلو وړي دي، 5 لیتر غوړي دي، 1 کیلو وریجې دي، 8 کیلو لوبیا ده، 8 کیلو بوره ده، 1 کیلو خرما ده، 1 کیلو مالګه ده، 1 کیلو چای ده.
کوم کسانو چې مرستې ترلاسه کړي پرې خوښتي خوای په یو داسې لری پروت غرنی او د حکومتونو لپاره غرزیدلې ولایت کې اوسېږي چې د بیروزګارۍ او غربت کچه پکې زیاته ده. نو مرستندوی ادارو او حکومت ته پکار دي چې د دوی سره نور کومکونه هم وکړي. مجیب الرحمن:
اوس دا موسسه زموږ ته کومک وکړه، نور هم موږ ته توجه وکړي. موسسه ته دا اختر ورځ نږدې دي، نور غریبانانو ته هم ورکړي، موږ ته هم راکړي. بس دا هم نورستان دی، تاسو ته معلوم دی په غره کې دیرایو، بس نورشانه موږ ته سمه نه رسیږي. دا مواد موږ ته راکړل، ډېر خوشحاله یو.
په نورستان کې 400 بېوزلو معلولینو او یتیمانو سره په داسې حال کې د خوراکي توکو مرسته کیږي چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې خلک د بیروزګاری او غربت په وجه اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا وچا هم ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه کسان د ژوندۍ پاد کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. ترکیه په غزه کې د اسرایل لخوا د جګړې پر اثر د اسرایلو د صادراتو پر یو شمېر محصولاتو بندیز لګولی. دا چې کوم محصولات دي تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت نن سیشن په یو بیان کې وویل چې ترکیه په یو اړخیز ډول له اسرائیل سره د سوداګرۍ له تړونونو سرغړونه کړې او په وړاندې به اړین ګامونه پورته کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې اردوغان په غزه کې د حماس وسله والو چې هغه قاتلین یاد کړي د ملاتړ په خاطر د ترکیه د خلکو اقتصادی ګټه قربانی کړې دي. هغه ویلي اسرائیل به تاوتریخوالی او زور ته تسلیم نشي او د ترکیه په وړاندې به ورته ګامونه پورته کړي چې د دې هیواد اقتصاد ته به زیان ورسوي. د بهرنیو چارو وزارت وویل اسرائیل اوس د هغو محصولاتو یو پراخ لیست چمتو کوي چې غواړي له ترکیې څخه یې واردات بند کړي. په دې کې د فولادو او سیمنټو په څیر ساختماني توکي او نور شامل دي. تر دې مخکې د ترکیې د سوداګرۍ وزارت نن سهشنبه اعلان وکړ چې ترکیه به تر هغو چې په غزه کې اوربند نه وي اعلان شوی د اسرائیل د 450 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. د وزارت وویل دغه اقدامات به سمدستي عملي شي. د ترکیه د سوداګرۍ وزارت وویل په دغو بندیزونو کې به د اوسپنې او فولادو محصولات، ساختماني وسایل او محصولات، ماشینونه او نور شامل وي. انقره د اسرائیل پر صادراتو د بندیز اعلان وروسته له هغې کوي چې اسرائیل غزې ته د هوا له لارې د مرستو رسولو په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل او ترکیه چې یو وخت نږدې متحدینو په تیرو 15 کلونو کې ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. د راپور له مخې دواړو هیوادونو په 2022 کال کې خپل ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې په بشپړه توګه بیرته ورغولې، خو د تیر کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې کله چې په غزه کې جګړه پیل شوې دغه اړیکې بیا خرابې شوې دي. د ترکیه ولسمشر له حماس څخه چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژنې دي، یوې ازادي بخونکې ډلې په توګه دفاع کوي. په عین حال کې حماس نن وویل چې که څه هم د یو اوربند لپاره د اسرائیل په وړاندیز کې چې قطریا او مصري منځګړو ورته سپارلی د دوی هیڅ غوښتنې نه دي منل شوي، خو دا ډله بیا هم دغه وړاندیز ارزوي. د حماس یوې سرچینې فرانس پرس اژانس ته ویلي چې دغه وړاندیز د شپږو اونیو پر اوربند او د یرغمل شوو اسرائیلي میرمنو او ماشومانو او فلسطیني بندیانو پر تبادلې متمرکز دی. حماس د تیر کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیل په بریټ سره شاوخوا 1200 کسان وژل او شاوخوا 2500 کسان برمته کړل چې لزګونه په 13 نومبر میاشت کې دی ولن مهاله اوربن په محل د اسرائیل زندانونو د په سلګونو فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شول خو ویل کېږي چې شاوخوا 130 کسان لا هم له حماس سره یرغمل دي.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
اوس به افغانستان جنوبی ولایتونو ته ورشو چې د موسمی ناروغۍ او لامل حل د ډیر کسان په دې ناروغۍ وخت شوې دي. تفصیل لسیمی په دې راپور کې ورو
شلکلنه شاجیا د تیری وی میاشتې راسی د کندهار د میرویس روغتون د ماشومان په واټ کې د خپلې ناروغي ماشومی د درملنې په تمه شپې سبا کوي. دغه درې کلن لور د موسمی ناروغي لامل بستر سبي
ژمن رئیس هکای و عمل کیږي او ستاجوی نشکیر چې پرته د نصر پورته کولې سینو پروپښو کلالې سینو کښنه ستلې سي بلاده شپ تخته پرته یې شي نسمه شوالې څو ډاکټران تم به وویل څوک یې امریکا د څوک یې د وینې میکروب دی کښنی جلی د اوسې شړل ول پر سر نه دردي تبي
د میرویس ابزوی رختون د ماشمان په واټ کې لسکونه نور ماشمان هم د موسمی ناروغي لامل بستر دي. د دغه بستر سو ماشمان شمیر د هوا د تیر سړې سپې ورسته لا پسې زیات سو
ځوانم لڅپه ده د مزید ایوا تکرس د کوړه د اسو تبي و عملونه او کیانه و تخيو و سپید د چې میرا وستل د نن پنځمه د ډاکټرانو سره کوي چې دا کوم مو میکروب
مانم کرمات د دینم الهامیه ده یو ورس میاشته ده کوي و عمل د درش په کوړه غره کومله نو میدوامه ده چې د لیم راستلې ده اوس یې کوي ولاده عمل کې جناسه د کلا کو تر ولاده زه د مندو د خوند صدا غواړم چې شنا خپل شوا ساتي چې تاو ده شو پاک پاک شنانی شو جوړي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د عامه روغتیا ریاست اړوند د سیبلی زون د سربي لاینس یا وختي خبرتیات څنګه مسول ډاکټر جنا ابراهيمي وایي په یادو ناروغي کې اس حالات سینه بغل کورونا نپستنګي محرکا او نور تنفسي امراض شامل دي.
دا کومج د 2023 کال په اساس روي چې 415000 درو 3200 واقعيات مرزلودله خو په 2022 کال کې بیا دغه ارقام دغه مرزونه 415000 واقعيات و ویل سو چې ډیر سوي دي. په 2023 کال کې د دې ارقام زیاتوالی شي. یو عمومي خبره دا ده چې د لامل زیاتوالی دا دي چې خپل د کلینیکونو ډیرواله دي چې موږ د پخوا په پرتله په هر کال کې موږ نوې نوې کلینیکونه ایجادو کله کې نوې کلینیکونه ایجاد شي دغه د پاره نو ته به خبره چې لاسرسي د خلکو یا د ولسورت زیاتیږي نو ارقام یا غمرزونه چې راځي هغه پر وخت باندې راپور کیږي او پر وخت باندې په ارقام کې ثبت کېدلی شي.
شغلی ابراهيمي زیاتوي چې د موسمي ناروغي د ناخته کېدو لپاره باید واکسین ولګول شي او همدارز د حفظ الصحه د مراتبولو ترڅنګ د سړیا او ګرځمنې هوا څخه ځان وساتل شي.
په دې کې اکثره مرزونه داسې دي چې هغه د واکسینونو د پاره دي نو موږ کوشش دا کوچ پر واکسین باندې ټینګار وکړو هغه مرزونه چې د واکسینونو لامل وي د غوي د پاره اقدامات وکړو او هغه مرزونه وس مثلا لکه د حاد اوبلن اسهالات د پاره د غوي د پاره مو اقدامات په نظر کې نیولې دي شترڅو په روان دوبي کې دغه مرزونه پیدا کیږي د غوي د پاره موږ اقدامات په نظر کې نیولې چې هغه بیا پر هغه وخت ورته اجرا کیږي. خلک باید دا وکړي چې د چیرو کلونو سره چې د ناروغي سره مخ کیږي دغه لپاره هغه کړنی چې په اول کې وترغلي دغه لپاره باید لاس پکار شي.
روغتیا پالان وایي ک کورنۍ د موسمي ناروغي د مخنیوي په هدف روغتیاي لارښوونې عملي نکړي او په سړه او ګرمه هوا کې خپل ماشومان ونه ساتي نو تنفسي او نوري موسمي ناروغي به ژوند وګواشي.
په راپور کې مو اوریدل چې په جنوبي ولایتونو کې خلک په موسمي ناروغیو اخته شوي دي. بل بل او بیا په کندز کې زیات شمیر کم عمره ماشومان د بیوزلۍ، فقر او د کورنیو د سرپرستۍ د نشټوالي له امله شاقه کارونو ته مخه کړې ده. دغه ماشومان وایي د کورنیو د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره هم مهاله دوی اړ شوي چې ښوونځي پرېږدي او درنو کارونو ته وګور کړي تر څو خپلو کورنیو ته ډوډۍ پیدا کړي. د راپور رو لا دی روستا ساسی پیغامونه هم اورو.
کندز کې یو زیات شمیر ماشومانو د بیوزلۍ او د کورونیو سرپرست نشټوالي له امله شاقه کارونو ته مخه کړې ده. یو شمیر ماشومان اقتصادي ستونزې او د کورونی سرپرست نشټوالي یو له هغو لاملونو یادوي چې لامل دوی له درس او تعلیم څخه به برخه شوي او د کم اوایدو د ترلاسه کولو په بدل کې سخت کارونه تر سره کوي. دیار لسکلن محمد کریم چې هر ورځ د کندز خار د پولی الچین سیمې څخه خار ته راځي او د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره له سهاره تر ماښامه د خار پر واټونو ګرځي. هغه ازادۍ روډۍ ته وویل څوارلس کلن محمد فهیم هم یو له هغو ماشومانو دی چې په مصري خانه کې درانه کارونه ترسره کوي. هغه د خپل ژوند په اړه ازادۍ روډۍ ته وویل
مصري خانه کار میکنم، سبقی میرم، شاو میایم، هفته سه سره
زه په مصري خانه کې کار کوم. په اونۍ کې درې سوه افغانۍ راکوي. پلار مې سپینګیری دی او زه خپله د کورنۍ سرپرست یم. زه غواړم چې درس ووایم خو د اقتصادي ستونزو له وجې ښوونځی رانه پاتې دی. په کور کې شپږ نفره یو.
اته کلن عمر خان چې ځان د کندز ښار د سیدرک سیمې اوسیدونکی معرفي کوي، هغه وایي د اقتصادي ستونزو له امله هر ورځ د ښار له واټونو او کوڅو پلاستیکو کاغذ ټولوي.
ما وطال میچینم سودو میکنم خونه نو اتر میبرم
پایر واټون او کوچو څخه بوتلونه او پلاستیکی توکي ټولوم او بیا هغه پلورم چې خپل کورنۍ ته پرې ډوډۍ واخلم. پلار می کار نشی کولی، لاس فلج دی. زه چې کار ونه کړم کور ته څوک ډوډۍ یوسی؟ زه له دولت نه غواړم چې ماته د درس زمینه برابره کړي.
نه کلن عبدالهادي چې ځان د کندز ښار اړوند د بوزي کنداري سیمې اوسیدونکی راپیژني، دی وایي له درس و تعلیم سره ډیره مینه لري خو په وینا یې د فقر او بې وزلۍ له امله یې کار کولو ته مخه کړې ده.
دا کار کو دا بوتلان ټولو دورز سال یو نیم سال کوي کار نه کور کې نه نسو دا غریبین نه مکتب نه غریبین نه غریبین کور کې نه ستو دولس نه پات.
وکلن بنیامین هم یو له هغه ماشومان دی چې په کم عمر کې د روزګار درون پیټه ور لغاړه شوی دی. دی په کندز ښار کې د خلکو بوټو نه پاله شوی
بوټه رنګ نه کنه منه پیسې خانه نه برم هم خپل مفصل است.
زه د خلکو بوټو نه پالش کوم او له همدې لارې خپل کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوم. پلار مې بل خزه کړي او موږ یوازې پریښو. زه باید کار ونه کړم، باید درس وایم او د مجبوریت له وجې کار کوم.
له ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندز د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو. خو له دې وړاندې د یاد ریاست چارواکو ویلي وو چې په دې ولایت کې څوارلس زره کم عمره ماشومان په بېلابېلو شاقه کارونو بوخت دي. دا یوازې کندز نه دی چې د بېوزلۍ، فقر او د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمېر ماشومانو شاقه کارونو ته مخه کړې ده، بلکې اوس مهال د افغانستان په زیات شمېر ولایتونو کې د بېوزله کورنیو ماشومان له ورته برخلیک سره مخ دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله. زه د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه خبره کوم، د هدایت په نامه یم. خبره مو دا ده دلته چې کله د مرسته راسي دا د وکیلانو په لاس ورکړی سي او ټول هغه وخوري. مخکې نقدي مرسته دلته راغله، هر وکیل شل شل نومه لیکلی وه. په دا کورو کې داسې مسکینان شته چې د ماښام د ډوډۍ د لانه لري. نو موږ د لوړپوړو مشرانو څخه دا هیله کوو چې د دا مشرانو څخه دا مرسته بنده کړي. اوس د پساو کې د مرجی ولسوالۍ پساو سیمې ته راغله، ټوله وکیلانو وی وړله او مسکینانو یوه پیسې علاقه لیدلې وي. خو موږ تاسو ته دا هیله کوو چې دا زموږ غږ تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسوي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکی لږ احترامات. محمد شیخ زاهدم له هلمند نوزاد څخه. دا د یونیسف سنپنو خوشبان سو د هلمند کې نور منطقو کې نو امارت اسلامي ول چې دا د موقت وخت لپاره دی. بیا اعلان د اعلان وسو چې اله دی. موږ ته خو هیڅ د اله کېدو څرک نه لګیږي. دا زموږ چې د نوزاد کې بیا شپاڼه سبزی دی، موږ شپاڼه سمزه کې تقریبا لس سنپنو وو، خو سم په هغه ساحه کې چې هلته ښوونځی نه وو. نو دا چې ته یو سل شل شپېته کوي سا یو سل سدي سا کو پنځوس ماشومان پنځه زره
هلمند سوال د سولسوالی 15000 ماشومان دا 1000 ماشومان چې دا ماشومان و چې فونځي ته لاسرسي نه و محلي ملایان یا معلمانو ته مشور کوي د نسب د ادارې د ولسوالۍ د خاص به نظارت کړي له ملازمین به ګرځیدل نو شی د ماشومان زده کوي اما د دې کوم به دل مکتب پیدا سو بدل مدرسه د دې پیدا سو شدا شان بس په دې کې څه بدیات خو شي نه ولمز پز د کوي او داسې ورزده کوي اخلاق او آداب لیکو لوستي ورزده کوي نو زموږ د امارت اسلامي سره دا غوښتنه ده چې انحصار پر تعلیم باندې د خلکو شاته تګ او د خلکو بیروزګاری د آینده نسل سره انو بې تعلیم او د هغوی د آینده چې د هغه شونه ده آینده چې د انسان